دوی منی میته راورسیدو په دې برخه کې درڅه 25 دقیقې باسل رو خطر غي وړاندې لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د حج د سګنیو مراسمو لپاره د سر سړی لګښت کچن اعلان کړ. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې هر حج به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,500 ډالر پرې کوي. ښاغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافي ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې دغه 3,000 افغان حاجیان به نیم د آریانا افغان هوایي شرکت نیمبې د کامیر د خصوصي شرکت پالوتو کې عربستان ته انتقال او بیرته افغانستان ته راستنه کړی شي. د طالبان د حکومت سره محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې تلاوتات په قضیه کې وتن په درو وهلې دي. سره محکمې په یو بیان کې ویل دي چې د کس د دیر شو درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده. خو په دې اړه چې د کس په مازر کې په درو وهل شوې او کنه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې چې روانه او نه خبر شو وجمنه کړی چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د سرغړون لپاره د سنگسار او په مهزر کې درو وهل په وسیله د حکم پر تطبیق ټینګار کړی و. ملګرو ملتونو د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعانو د طالبانو د مشر د غسرګندونو ته عکس العمل خوده و. چین له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې د چینی انجینران د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا په شانګلی په بشام سیمه کې نن د چینی انجینران د موټر پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې یوه یې میرمن ده او 15 چینی انجینران دي او یو پاکستانی ډرایور د وژل شول. د دې برید مسؤلیت روسه کمیټل نه دی منلی او له دې برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویل دي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې هیواد کې هر اړخیز څېړنې وکړي او همدارنګه کوم کسانو چې دغه برید تنظیم کړی دی هغوی ته سزا ورکړي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلور کسانو خپلوان چې مسکو ته په نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله کې او د لزون کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د پیښو د پښتنو لپاره حوزو ته وريدي. د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنې یو برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په بریت کې چې مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و د لاس لرلو په تور اتم کس هم نیول شوی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پښتنې دادی چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی، دا او نورې پښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوځي او سیاسي چارو شنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث بل تاغلی اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب څه فکر کوئ؟ بحث به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوی اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورتي ایدان دښنی ورده. آیا همداسه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین ستاستا او ستاسو د قرباني قدرمن ملما ښاغلی امام ستا او ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډیر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مايكل مکال ویلی دی چې د افغانستان د اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده، افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي، او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې د افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري، نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي؟ خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپله په روسیه کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلی ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي، ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو، زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه دی ورکړل شوی، کار الکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي، دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده، امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلی و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوي د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خاصتا استاد گرانا ملمانات. اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی، لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی، خصوصا چه ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تکنیکی مرستی وشی. او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا داعش بنامه لکه اگه حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا به یا اغا سازمان چه خپل استراتیجی بود که دغه نه افغانستان که خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه سچ شبکی محلی شبکی و زپل شوی ده او گرفتار شوی دی. پاتشو اغا بهرانی کسان اجیران چه اجیر کیگی او کده چه ده افغانان سخایی یا تاجیکان سخایی، سه کسان دی چه اوس دا په دنیا کې د مهاجرین یا سپو باندې استخباراتی سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالایی استخدامایی اغوی منیپولیشن کوي، اغوی لکه اغوی تا دوکا و فریب ورکی او اغوی دیو عقیده یا نظر دغه پناما پا بحانه اغوی استعمالایی او پیسې ورکی. او بل دا چه داعش داسې یو برچسب داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزش کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چه هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي. خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پرسله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل ودرس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا همام صاحب چې د طالبان حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوږی ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل او په سوریا کې وو هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې موږ خپله عسکر یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې دا د دې ارشیوې دا چې اکثر محلي مقامات داسې استعمالایی چې هغوی پکې پوه نشي.
همام صاحب طالبان څوک چې له دغو تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې د داعش چې وخت نا وخت بریدونه کوي دغه بریدونه له منځه یوسي حد اقل مخې ونیسي ای کچه را کم کی
کچه خورا کم شوی ده. او پاتیشو دا شورشگر یو شورشگر چې په حکومت کې رسی که اغا اطلاعات او دغه استخبارات دیر قوی وی ذکر چه دوی خپلا سر اقم چه قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کرده و دوی تا ار صوب معلومی. خو لا تروسا یو استخباراتی لکه دیر اخیاری ده چه دغه مخیقینه چه یو عملیات سرتا و رسی کیږي پکار د چیز مخنیوي وو شي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار د چیز د شبکو باندې نفوذ شي ترڅو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره پکار د چیز د دلته پکار د چیز امارات اسلامي خپل ګاونډیانو سره ډیر علي کې او کومه هماهنګي وکي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا د وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بېثباتي چې دا یو ساري شي ده
او ګډ مسولیت په اواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت وسی اندر صاحب د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ په اشاره یا د مسکو بریټ په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خو دلې ویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې ور ده. څه فکر کوي د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره ځاړي کلري؟
مننه کوم. نومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینی مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتبازي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا توریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري پدیده ده. د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتې کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کی دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکه مې کی د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کاده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جړل کې او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي د غراس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیر د همدې ونې بریټ کړی چې یو سلو ودرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډاله له عراق راپورته شو له اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اما چې قوی سلایو ته پکار دي دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا او غوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویل سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښوي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عرب او د ازبک او د چچنیان لپاره کمپونه شتون لري، ټول نړۍ باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبانو لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات شو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه ثقلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې په افریقا کې تللي دي، افریقا د یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه ده. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خوره یا وخت شورشګر په لاس کې وو، د راجیو ګاندی په وخت کې او د نور د مدینه مخکې دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریخي وچول پکار دي. او اوس یو حالت پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورث جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخ شوي، او په جنگ کې هغه اختلالي عملیات کیږي، نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نه وو. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې، اصلا د موساد یو اجنټ و. دا استخباراتي لوبې اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګری ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو له خوا نه ګمارل شوي دي، او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنې وباسي، او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویه جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپېشل خاورې پاکستان بمبارد وکړ، دا څه د دې لږه وزارت استفاده کی مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کی په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د مال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څه کې دلی شي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په بخکارا ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اسخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي و هم سیاسي و. خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته ضرر ونه رسي، په کار ده چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني، داسې خو نه کیږي چې سل پر سله کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي چې مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې اقتدار او منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله څه و څه نه و، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې د حکومت اوسم تاسو وايي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتې په نورو باندې چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خو
وګ جانا زندگی تیرو.